په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سپیره ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. السلام علیکم. اوري چې چارواکي وایي په ننګرهار کې یوې بهرنۍ ښځې په ځنوژن کې برید کې درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکونکی وژلې دي. ولسمشر وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان په دې برخه کې د همکاري ژمنه کړې ده. نن جمعه ده، د لندیا قوس شلمه د ډسمبر 11. نور راپورونه وروسته اعلانوو. اوس له احمد تکل نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
سلام. د یو بهرنۍ میرمنې په جلال آباد ښار کې په ځان وژون کې حمله کې خپل ځان او خپل ماشومان ولوزول. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست مشر سید مسعود اندرابی نن د حکومت د اجرایه ریاست لخوا معرفي شو او د امریکا پوځ د هوایي ټاپو پر سر خپل نوی دافع هوا توغندی و ازمیه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په جلال آباد کې د یوې بهرنۍ وګړې په ځان وژونکي حمله کې څلور بهرنیان او د ملي امنیت یو کارکونکی وژل شوی دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل تیره شپه شاوخوا 10 بجې نه تنه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او یوه میرمن او درې ماشومان هم پکې وو د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې هغه مهال چې دا کسان د تحقیق لپاره د ملي امنیت ریاست ته یوړل شول بهرنۍ میرمنې خپل چاودیدونکي مواد والوزول چې دا ورسره درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکونکی ووژل شول. نوموړی وایي له پاتې 15 نارینهو څخه اوس مهال تحقیقات روان دي. په دې خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل هم اوریدای شئ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې سرپرست مشر سید مسعود اندرابی نن د حکومت د اجرایه رئیس لخوا معرفي شو. تورن جنرال مسعود اندرابی پرون د ولسمشر له حکم سره سم د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست رئیس په توګه وټاکل شو. اجرایه رئیس عبدالله د ملي امنیت د عمومي ریاست مشرتابه او کارکونکو ته د ښاغلي اندرابی د معرفي کولو په مراسمو کې نوموړي ته په کارونو کې د بریا هیله وکړه او د پخواني رئیس د کارونو ستاینه یې وکړه. رحمت الله نبیل خپله استعفا پرون یوه ورځ وروسته له هغه اعلان کړه چې پر خپل فیسبوک باندې پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی پر سفر او د پاکستان په وړاندې د حکومت پر چلند سخت انتقاد وکړ. د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک لمخې افغان لوبغاړي د هند په نویدا ښار کې د شهید ویجی سنگ پټیک له سپورتي کمپلیکس څخه د کورنی میدان په توګه کار اخلي. دا تفاهم لیک پرون د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس نسیم الله دانش په نوی ډیلی کې له خپل هندي ساری سره لاسلیک کړ. په دې لوبغالي کې 4000 نندارچیان ځایږي خو ظرفیت یې تر 1 لک تنو پورې زیاتېدای شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګه مشر فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د هند کرکټ بورډ مسولانو د دې میدان اسناد رسمن افغان لوري ته سپارلې دي.
الحمدلله د غدیر مونږ لا سکر هندستان مرمه ته هند د هندستان کرکټ مسولینو د افغانستان د دې جوړې د رسمن په جوما استفه د میدان اسناد ورکړل او د میدان د افغانستان د ګرمي کرکټ نومونه ونمول شو.
اوس مهال د افغانستان د کرکټ ټیم په نړیوالو سیالیو کې د شارجه میدان د خپل کورنی میدان په توګه کاروي. د سوریې د حکومت ډیری مخالفو ډلو موافقه کړې چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره به له خپل حکومت سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکې میاشتې په پیل کې په سعودي عربستان کې وشي. خو د بشار اسد د رژیم مخالفینو شرط ښیي چې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د هر راز انتقالي مرحلې په سر کې باید بشار اسد او د هغه پلویان له واکه لرې شي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو د دې پریکړې ستاینه کړې او دای په سوریا کې د سولې پرګام یو مهم ګام بللای. د مسکو او واشنگتن په اړیکو کې بحران د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ویان او یو روسی خبریال ترمنځ د لفظي مشاجرې سرحد ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په خپل عادي خبری کنفرانس کې د روسیې د آرټي ټلویزیون یو خبریال د احمقانه او خندونکو سوالونو په پوښتلو تورن کړ. روسی خبریال گیانی چیتکیان له جان کربی څخه پوښتنه وکړه چې آیا امریکا د عراق په خاوره کې د ترکیې د پوځي مداخلې مسؤل نه ده؟ په داسې حال کې چې واشنگتن په خپله هم د سوریې له اجازه پرته په سوریه کې پوځي عملیات کوي. له څو دقیقو لفظي شخړې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان جان کربي په ډیره غوسه روسي خبریال ته وویل، زه باور نشم کولای چې ته له داسې احمقانه پوښتنو وروسته لا هم نه شرمېږې. نوموړي دې روسي خبریال ته وویل، ته په امریکا کې هر څه چې وغواړي کولای شي او هره پوښتنه مطرح کولای شي، خو فکر نه کوم چې په روسیه کې له خپل حکومت څخه داسې سخت سوالونه وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته وویل، د دې ځواکونو په ایستلو کې د اوس لپاره د پوښتنې ځای نشته. ترکیه له 2014 کال راهیسې د بغداد د حکومت په مشوره د روزنیز ماموریت لپاره موصل ښار ته څیرمه پوځیان ځای پر ځای کړي دي. تېره اونۍ کله چې د سیمې ته ترکیه نور پوځیان ولیږل، د عراق په پلازمینه کې انتقادونه وپارول، خو اردوغان ټینګار وکړ چې استولي پوځیان یې جنګي یا محارب سرتیری نه دي. د زیاته کړه چې د روانې دسمبر میاشتې په 21مه به د ترکیې، امریکا او د عراق د کردستان د خودمختاري سیمې ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشي. بیلاروسۍ لیکوالې سویتلانا الکسیویچ پرون د سویدن په پلازمینه ستوکهلم کې د نوبل د ادبیاتو جایزه ترلاسه کړه. د 2015 کال د فزیک، کیمیا او طب د نوبل د جایزې ګټونکو هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې خپلې جایزې واخیستې. د نوبل د ادبیاتو د کمیټې رئیس سویدني لیکوال پار ویستبرګ د نوبل د ادبیاتو د جایزې په مراسمو کې میرمن الکسیویچ ته مبارکي وویله.
دراګایا سویتلانا الکسیویچ،
گرانه سویتلانا الکسیویچ، د سویدن اکاډمی تاسو ته مبارکي وایي او بلنه درکوي چې اوس د سکل د ادبیاتو لپاره د نوبل جایزه د سویدن د پاچا اعلی حضرت کارل گوستاف له لاسونو واخلې. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د تونس د څلور اړخیز ملي ډیالوګ ډلې یو غړي ته د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. هغه د جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل، د تروریزم پر ضد جګړه پر یو بشپړ لومړیتوب بدل شوی. میرمن الکسیویچ د نوبل د ادبیاتو د جایزې له ګټلو وروسته په عام محضر کې په لومړنیو څرګندونو کې په اوکراین کې د روسیې لاسوهنه وغندله او هغه یې یرغل وباله. او د امریکا پوځ وایي چې د هوایي ټاپو سواحلو ته نږدې د دافع هوا هغه توغندی ازمویلی چې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو د دفاع لپاره ډیزاین شوی دی. دفاعي قراردادي شرکت ریتیون وویل چې له دې بریالۍ ازموینې سره د هوایي مدافع هغه سیستم استفادې ته برابر شوی چې د روان کال تر پایه په رومانیا کې ځای پر ځای کولو ته چمتو دی. د امریکا د دفاعي میزایل اداره وایي چې د متحدو ایالاتو د هوایي ځواک سی ولس الوتکو د چهارشنبه په ورځ د هوایي ټاپو پر فضا دا توغندي پر یو منځني واټن لرونکي هدف وتوغاو او دا ازموینه بریالۍ شوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. چارواکي وایي په ننګرهار کې یوې بهرنۍ ښځې په ځنوژن کې برید کې درې ماشومان او د ملي امنیت یو کارکوونکی وژلي. ولسمشر وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. که کومه مخالفه ډله روغ نه کوي، دولت به څه اقدام کوي؟ ولسمشر وایي
څوک چې روغ مني او خو سولې مني هغوی مند مفقي، اما څوک چې روغ نه مني نورو ګټو لپاره کار کوي، باید په دې پوه شي.
په یو راپور کې اوري چې افغانستان او پاکستان په سیمه کې د جنگ د ختمېدو لپاره پر سیاسي حل موافقه کړې، خو تضمین به څوک کوي؟
له دې نه چې پاکستان هر ژمنه افغانستان سره کوي، منځ کې باید تضمین وجود ولري. تضمین څوک کوي؟ امریکا او بریتانیا.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر ضد مظاهره وسوه. خو دغه کمیسیون وایي چې دوی خپل کارونه په شفافیت سره ترسره کړي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا د لړۍ یو بل برخه او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکی وای په جلال آباد ښار کې یوې بهرنی ښځې لخوا په انتحاري حمله کې څلور بهرنیان او یو د ملي امنیت ریاست کارکوونکی وژل سوي دي. د ننګرهار د ولی ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه نه تنه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او پکښې یوه ښځه او درې ماشومان شامل وه د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول. دی زیاتوي کله چې دغه کسان د تحقیق لپاره د ملي امنیت ریاست ته بیول کېدل نو دغې بهرنۍ ښځې انتحاري حمله کړې چې په نتیجه کې دا ورسره درې ماشومان او یو د ملي امنیت کارکوونکي وژل سوي دي. شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواری صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟ څوک و دا کسان؟
ډېر زیاته مننه او روسي زیاتې ولسي ډېرې له موږ سره شریک کړي دي. د هغوی په وینا باندې دغه نهه تنه بهرني وګړي چې دوی په نورو ډلو باندې نه پوهېدل، یوازې په روسي ژبه باندې دوی خبرې کولې. د تېره شپه شاوخوا لس بجې چې دوی له کابل نه د جلال آباد په لور روان شول، د دروازې په ساحه کې چې اسلامي ساختونه تلاشي کوي، نو دغه نه کسان څخه پوښتنې کړي. دوی یوازې په روسي ژبه خبرې کولې. ډېر وروسته مېټي دغه د ملي امنیت کارمندان څه سوال دي، تر څو کریمه پلټنه وکړي چې کوم هدف په موږ سره باندې دي. د کله چې د ملي امنیت ریاست دي دغه بیا انتقال شو، دوی نه تحقیق وکړي په دغه ساحه کې دغه نارینه کې کړي دي چې لپاره موټر کې یو مېرمن همدغه روسي مېرمن او درې ماشومان چې ورسره په موټر کې وو، هغوی په د ملي امنیت کارمن هم ورسره ولاړو.
متاسفانه چې د ازادي راډیو د خبريال تماس قطع سو. و مریدل چې د ننګرهار سیمه ایز مسولین وایي چې په جلال آباد ښار کې د یوې بهرني ښځې لخوا په انتحاري حمله کې څلور بهرنیان او یو د ملي امنیت ریاست کارکوونکی وژل سوي دي. ننګرهار د ولی ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه نه تنه بهرنیان چې په روسي ژبه یې خبرې کولې او پکښې یوه ښځه او درې ماشومان هم شامل وه، د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سول. کله چې دوی د تحقیق لپاره دغه ریاست ته بیول کېدل، دغې بهرنۍ ښځې په ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد منفجر کړي چې په نتیجه کې دا درې کوچنان او یو د ملي امنیت ریاست کارکوونکي وژل سوي دي. په دې اړه که جزئیات لاسته راتله، لغه شیبه به له تاسو سره شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو څو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. ولسمشر غنی دا خبره نن خبریالانو ته د آسیا زړې هیوادونو یا استنبول د پروسې د وروستۍ غونډې د نتایج په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د مذاکراتو نتیجې ته محتاطانه امیدواري څرګنده کړه او ویل چې دا بهیر به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې پر مخ ولاړ سي. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ خبریالانو ته وینا کوله، ویل په اسلام آباد کې په درې اړخیزه او هم څلور اړخیزه غونډه کې له افغانستان سره د یوې تلپاتې سولې د راوستلو په برخه کې د دوامدار همکاریو ژمنې وسوې. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل سي او په وینا یې دا خبرې به له غوډلو سره وسي چې د سولې غوښتونکي وي.
څوک چې روغه مني او په اصولې مني، هغوی منده مفرې. اما څوک چې روغه نه مني او نورو ګټو دپاره کار کوي، باید په دې پوه سي چې مشروع قوه به مقابل کې استعمالي او دلته یوازې د مشروع قوې استعمال د افغانستان دولت لخوا نه ده او د افغانستان د ولس لخوا نه ده. دلته ضرورت ده چې منطقه او مخصوصا پاکستان په دې برخه کې موږ سره همکاري.
ولسمشر اشرف غنی همداراز ویل اوس دا په وسلوالو ډلو پورې اړه لري چې آیا د سولې لار خپلوي او که جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی زیاته کړه افغانستان له پیچلو مسایلو سره مخامخ دی چې په یوه ورځ نتیجه نه ورکوي، خو په وینا یې دغه بدلون هرکلی باید وسي چې پکښې د سولې او ثبات د ټینګښت او سیمه ییزه همکارۍ لپاره د خلکو هیلې نغښتې وي. له دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه اونۍ پورې د سولې مذاکرات پیل سي. ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې همدا زیاته کړه چې پاکستان منلې څو په خپله خاوره کې د هغه ډلو په وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. ولسمشر ویل حکومت غواړي داسې یوې سولې ته ورسېږي چې په افغانستان کې د تېر کال ناخوالې او وضعیت بیا تکرار نه سي. د وایز موږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکي کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه اوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله اوسي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو پر وړاندې کومه ستونزه نه ویني. خو دا چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډول سوی بهیر به بیا کله پیل سي، او آیا دا ځل به لکه څنګه چې حکومت ورته خوشبینه دی مثبته نتیجه ولري او که څنګه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه سي.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر محمد اشرف غني وایي تر راتلونکو اونیو پورې به د سولې مذاکرات پیل سي او پاکستان ژمنه کړې چې په دغه بهیر کې به همکاري کوي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت او پاکستان موافقه کړې چې د افغانستان او سیمې د جګړې لپاره به په ګډه سیاسي حل لار لټوي. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویل چې امریکا هم ژمنه کړې چې د یوه عمده شریک په توګه به په دې برخه کې له دواړو هیوادونو سره همکاري کوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې پاکستان ژمنه کړې چې د هغو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې له افغان حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان له افغان حکومت سره په دې سلا کړې چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به ګډې هڅې کوي.
هغه توافق چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی ښایي چې د افغانستان او د سیمې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره باید سیاسي حل لاره ولټول شي. په دې برخه کې دواړه لوري باید هڅې وکړي تر څو د سولې پروسه د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ بریالی شي. او متحده ایالاتونو هم ژمنه کړې چې دوی و عمده شریک په توګه په دې برخه کې له دواړو لورو سره همکاري وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د آسیا زړه هیوادونو کانفرانس په اعلامیه کې سپارښتنه شوې چې افغانستان دا مهال له ګواښونو سره مخ دی. په سیمه او افغانستان کې د سولې او امنیت راتلل نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو مسؤلیت دی. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په پاکستان باندې نړیوال فشارونه زیات سوي او یاد هیواد په سیمه کې روان حالات درکړي او دې ته چمتو شوی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره باید مرسته وکړي. د دې شورا یو غړی وایي چې افغان حکومت د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدل یې خبرې به تر راتلونکو دوو اونیو پورې یو ځل بیا پیل سي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي د پاکستان اوسنیو ژمنو ته بیا هم د شک په سترګه ګوري. دوی ټینګار کوي چې له پاکستانه باید په دې برخه کې نړیوال تضمین واخیستل سي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقادر ځاځی وایي
له دې نه چې پاکستان هر ژمن افغانستان سره کوي منځ کې باید تضمین وجود ولري. تضمین څوک یې؟ امریکا او برېټانیا، چین هم ورسره یې. د پاکستان پخوانی ستراتیژیک دوستان دي او دوی کولای شي چې بیا په هغې باندې هم سیاسي او اقتصادي فشار راولي. تر څو چې قوي تضمین پیدا نشي او دغه درې هیوادونه د مونږ او د پاکستان ترمنځ د دغو ژمنو تضمین ونه کړي، زه فکر نه کوم چې داسې ژمنې مخکې هم ډېرې شوې دي. دېنه وروسته هم دوی دغو ژمنو باندې عمل وکړي او یا یو مخه سیاست وکړي. زه ورته نه خوشبینه یم او نه پرې خوشباوري کوم.
په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد اسیف صدیقی وایي پاکستان باید له دې وروستي چانس څخه بشپړه ګټه پورته کړي او په دې توګه د افغانانو اعتبار یو ځل بیا ترلاسه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د مدني ټولنو په لسګونو غړي د افغانستان د بشري حقوقو پر خپلوا کمیسیون انتقاد کوي او وایي چې دغه کمیسیون د بشري حقوقو په ادا کولو کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی د پنځمې پورس په کابل کې سره راغونډ سوي او د یوې مظاهره په ترڅ کې د جنگي جنایتکارانو او د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون پر ضد شعارونه ورکول. خو دغه کمیسیون وایي چې دوی خپل اجرایت له قانون سره سم ترسره کړي دي. یوسف خان زادران په دې اړه راپور برابر کړی چې د مظاهره چانو پر ژغ پیلېږي.
په داس حال کې چې د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې بیا ډیری خلک په همدې ورځ له اړوندې ادارو د شکایتونو غږ پورته کوي. د کابل ښار سلګونه اوسیدونکي او مدني فعالان د پنجشنبې په ورځ له دې امله د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول چې په وینا یې دغه کمیسیون له پیل رئیس د بشري حقونو د اعادې په برخه کې کوم کار نه دی کړی او په خپلو کړنو کې پاتې راغلی دی. دا کسان د دې بوري څلور لارې څخه تر دغه کمیسیون
راغلل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون یې په ناغړۍ د بشري حقوقو د سرغړونکو په جانبداري او ګڼو نورو تورونو تورنو د مظاهرې و تنظیمونکي سالم اصغر خیل د لاریون پریکړه لیک ولوس چې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله.
موږ د بشري حقوقو کمیسون ته خبرداري ورکوو چې د جنگي جنایتونو راپور د پیوام یاش کې د نه خپور کړي او د کمیسون رهبری او ترکیب د بدل شي، کنه موږ کمیسون د ملي ګټو د ناقص په توګه ملغا اعلانوو.
مظاهره کوونکو له ځان سره د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د څېړلو شعارونه هم لیږدول او ویلي چې دا قضیه باید لکه د پخوانیو پیښو په شان بې مجازاتو پاتې نه شي. په همدې ډول دوی د هغو چارواکو د دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوله چې په باور یې په جنګي جنایتونو کې ښکیل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون که څه هم په دغه هېواد کې د پراخو بشري حقونو د نقض خبره نه ردوي، خو وایي چې د دوی کار تر ډېره راپور ورکول دي. د دغه کمیسون ویان رفیع الله بیدار وایي چې دوی د بشري حقونو د سرغړونکو لیست خپرولو ته هم چمتو دي، خو په دې اړه د دولت سیاسي اراده نه ویني.
په ځینو مسایلو کې بیا زموږ صلاحیت نه ده، قانوني موږ د یو قانوني ادارې په توګه باندې زموږ کوم مکلفیتونه چې په دې حق له باندې وو د بندې قرارداد نه را په دې خوا بیا د رئیس جمهور د فرمان د 1301 کال د کمیسیون د ایجاد په اړه باندې په هغه کې کوم مکلفیتونه موږ تسپارلي هغه موږ کامل توګه باندې سرته رسولي دي. دا د دولت مکلفیت جوړیږي چې دغه موادو نه په کوم ډول استفاده وکړي.
هغه وایي چې خلک باید د کمیسیون پر ځای په دولت د اجراتو لپاره فشار راوړي، خو افغان حکومت وایي چې دوی په هیواد کې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دي او دې مسلې ته پاملرنه د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شمیري. ملګرو ملتونو هم په دغه ورځ له افغان چارواکو غوښتي چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د ودې او د اساسي ازادیو د ساتنې لپاره هڅې ونه سپموي. د بشري حقونو څخه د سرغړونکو دغه لیست د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وخت کې تیار شوی، خو تر اوسه نه دی خپور شوی. ویل کېږي چې په دغه لیست کې تر ډېره لوړ پوړي او نوم لرونکي کسان شامل دي او له همدې عملې د خپرېدو مخنیوی شوی دی. د مظاهرې ګډونوالو ویل چې له دغه کار څخه نه یوازې جنایتکارانو پند نه دی اخیستی، بلکې له بخښنو او معافیتونو څخه یې ګټه اخیستې او ورځ تر بلې د جنایتونو او د بشري حقونو د نقص لمن پراخه شوې ده.
ژوند آزادی
خزینه
پر اجازه نور کی چې دوی
بلش تذکره
واخلي. دلانه فیصله وا منګول وقت درشری په هنه چې موږ په مرتب کې د باران
د تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه.
آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه ټاپو د ماښام تر 8 بجو وروسته د امریکا رغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د آزادی رادیو دا او تیر خبرونه د آزادی رادیو پر ویب سټ واوري او ډاونلوډ یې کړئ چې آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې د دینی عالمانو تبلیغ مهم ګڼي. د پنځمې پورز د بشر د حقونو نړیوال ورځ د لمانځنې او د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځنی کمپاین د پېترسدو پر مهال وویل په پام کې لري د شیزینه تبلیغ کوونکو یو ګروپ وګمري چې په اسلام کې د شوزو دریز روښانه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزه د ده په لومړیتوبونو کې ده، خو له دیني عالمانو هیله ده چې د کورنیو ترمنځ د مینې او محبت د زیاتېدو لپاره په جوماتونو کې تبلیغ وکړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د بشر د حقونو د نړیوالې ورځې د نمانځلو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 14 ورځنی کمپاین د پای ته رسیدو پر مهال وویل د جمعې د لمانځه خطبې باید د حقایقو پر وړاندې د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
یکی از اقداماتی که ما روی دست گرفتیم
یو له اقداماتو څخه چې کوي او له دینی عالمانو غواړو هغه دا دی چې موږ باید د خلکو په زړونو کې د مینې او محبت تخم وکړو. د جمعې د لمانځه خطبه باید خلکو ته هیلې ورکړي، ناوړه دودونه تشریع او د دین پر وړاندې ناسم ذهنیت اصلاح کړو او هغه پوښتنې چې ښځې له عالمانو لري باید ځواب شي.
ښاغلی عثماني وویل په پام کې لري چې د مبالغو ښځو یو ګروپ وګماري چې په اسلام کې د ښځو دریځ لا روښانه کړي. د وزارت په خاطر دې هم له دینی عالمانو غوښتي و چې په اسلام کې د ښځو حقونه خلکو ته تشریح کړي. د افغان مېرمنو شبکه وای د خزو پر وړاندې د دې کمپاین په موده کې ور معلومه شو چې په زور و ډول په سیاسي فعالیتونو کې د خزو د ونډو کمواله جنسي تیری کورنۍ تاوتریخواله صحرایي محاکمې او داسې نور ناخواله هغه څه دي چې د هیواد ښځې ورسره مخ دي. د دې شبکې غړو د ښځو له حقونو سرغړونه د بشر له حقونو سرغړونه د تر شعار لاندې له حکومت وغوښتل چې د خشونت پر وړاندې د غوس عمل وکړي. روبینا همدرد وویل دی وویل د وزارتونو او ارګانونو ژمنې چې له موږ سره شوي هیله منده یم چې غوښتنې مو ومنل شي. موږ د ښځو د سنګسار صحرایي محاکمو او په مجموع کې د تاوتریخوالي مخالف یو. بیا هم د مسؤلینو پام را اړوو چې د دې ستونزې هوارۍ ته زیاته توجه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جزا پر وړاندې د معافیت فرهنګ په قضیو کې د قومي مخاورو مداخلې عدلي ارګانونو ته د ښځو نه لاسرسی او داسې نور هغه څه دي چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زه چې درته ورکړم په وعده کړم ما پلار ته خیرا کو لږ شی مې د لاسه ونو شو بچی مې را وړي زه د خلکو کالی مینځم مزدوري کوم څه شی مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
ولایت په ولایت پروگرام کې نن د کونړ ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم د دې ولایت له چارواکو پوښتنه لرئ یا هم نظر لرئ کولی سئ چې پروگرام ته چې د مازدیګر پر 4 بجو پیلېږي او 1 ساعت دوام کوي زنګ راووهئ. ولایت په ولایت پروگرام نن د مازدیګر له 4 بجو تر 5 بجو پورې اورېدلی سئ. دغه راز کولی سئ چې خپلې پوښتنې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم راته ولیکئ. ادرس مو دی facebook.com/azadiradio.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
سردار ولی سیرت له هلمند په خپل سمس کې لیکلي کچېری د حکومت جکپوري چارواکي د هلمند امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي. د خانشین ولسوالۍ په څیر به ګرمسیر او ناوه ولسوالۍ هم د دولت ضد وسلوالو کسانو لاسته ورسي. مسلم خان لیکلي دي چې د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه د انجینر نبیل استعفا یوه لویه ضایع ده. په اوسني وخت کې چې د ګاونډیو مداخلې په ښکاره او بربند ډول ادامه لري د نبیل نه موجودیت یوه خلا ده. محمد قاسم ځواک لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر باندې برید یو وحشیانه عمل و او دا برید د پاکستان لخوا ترسره سوی و چې ګڼ کسان یې البته بېګنا کسان یې په نتیجه کې ووژل سول. مجنون فراهی لیکلي چې پاکستان غواړي طالبان نور هم وروزي او د افغان حکومت په وړاندې وجنګوي. حامد ستانکزی له لوګر څخه لیکلي که د افغانستان د سولې خبرې پیل سي فکر نه کوم کومه نتیجه به ورکړي ځکه پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي او داسې د سولې خبرې زیاتې سوي دي خو کومه لاسته راوړنه عملي لاسته راوړنه یې نه درلوده. مرتضی خان قلمزوی لیکلي چې افغان ولسمشر څخه مې دا غوښتنه ده چې نور د پاکستان سره د سولې پر خبرو خپل وخت ضایع نه کړي ځکه پاکستان د افغانستان تاریخي دښمن دی او کژې خولې په سوک سمیږي. او سمیع الله حلیمی تندر په خپل سمس کې لیکلي دي چې په سمکنی ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي بل دا چې ښوونکو ته معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوت د ایالت د ائتلافي حکومت د هغه توافق پر اساس له خپلې دندې ګوښه سو. پر ځای د مسلم لیگ نواز ډلی ایالتي مشر د نوي وزیر په توګه وټاکل سو. تفصیل د برکول میخیل پر راپور کې
د 2014 میلادي کال په مې کې تر عمومي ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلافي حکومت جوړ سو او د دغو ګوندونو د مشرانو په شمول د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ په مریسمه کې د یو توافق له مخې ډاکټر عبدالملک بلوچ د 2 کلونو لپاره د بلوچستان اعلی وزیر وټاکل سو چې د واکمنۍ موده یې د دسمبر پر 4 نیټه پای ته ورسېده. د پاکستان د دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس د خبر له مخې د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو د مشرانو یوه غونډه وسوه چې پکې د 2014 میلادي کال په جون کې د سوی توافق له مخې د مسلم لیگ نواز ګوند ایالتي مشر او وزیر نواب ثنا الله زهرایی د بلوچستان د نوي اعلی وزیر په توګه ونومول سو او د ډاکټر مالک بلوچ دوه نیم کلنه واکمني پای ته ورسېده. ټاکل شوی ده چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ به په ورځ دوه کې له خپلې دندې څخه رسمي استعفا وکړي او پر ځای به یې ثنا الله زهرایی د نوي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړي. د بلوچستان د تیرو حکومت په مهال چې نواب ثنا الله زهرایی هم پکې شامل و، په مرکزي ښار کوټه او بلوچ میشتو سیمو کې امنیت ډېر خراب و او په بمي چاودنو، هدفي وژنو او د پیسو په بدل کې د تښتونو په پیښو کې سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. خو د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ ائتلافي حکومت په تیرو دوه نیمو کلونو کې په بلوچستان کې امنیت ډېر ښه کړ. هم د ترهګرۍ په پیښو کې کموالی راغی او هم د خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو د وسلوالو بریدونو مخه ونیول سوه. د پاکستان صدر اعظم هیله څرګنده کړې چې د ګوند اعلی وزیر به یې په بلوچستان کې د امنیت لپاره بشپړې هلې ځلې کوي. خو کارپوهان وایي نواب ثنا الله زهرایی به د اعلی وزیر په توګه د دې وړتیا ونه لري چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو په مرسته امنیت همداسې ټینګ وساتي او یا له خپلواکۍ غوښتونکو بلوچانو سره د مفاهمت او مذاکراتو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. په بلوچستان کې تل د دې ایالت سرداران او نوابان واکمن پاتې شوي دي. خو دا لومړی ځل و چې د منځنۍ طبقې یو عام کس مالک بلوچ چې د مسلک له مخې ډاکټر و د دې ایالت اعلی وزیر ټاکل شوی و. خو پرته له دې چې 15 کلنه واکمني یې پای ته ورسېږي له دندې ګوښه کړای سو او پر ځای بیا د زهري بلوچانو د جالوان کورنۍ یو نواب د اعلی وزیر په توګه ونومول سو. نواب ثنا الله زهرایی د کوټه او کراچۍ ترمنځ د بلوچستان د خوزدار سیمې اوسېدونکی دی چې د قبیلوي دښمنیو په نتیجه کې څو ځله مرګونه بریدونه هم ورباندې شوي دي. د ده یو ورور، یو زوی او وراره د 2014 میلادي کال د مې د 11 ورځې تر عمومي ټاکنو یوه میاشت مخکې په خوزدار سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل سول.
او اوس د مهمو خبرونو د سرخطونو د خبرېدو وخت سو. احمد تکل ته به غوښ سو.
جلال آباد کې پرون د یوې بهرنۍ میرمن په ځان وژونکي حمله کې څلور بهرنیان او د ملي امنیت یو کارکوونکی ووژل شول. چارواکي وایي تیره شپه 9 بهرنیان چې په روسي ژبه خبرې کولې او یوه میرمن او درې ماشومان هم پکې وو، د درونټې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول، خو د میرمنې وروسته د ملي امنیت په ریاست کې ځان ولوزاوه. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې سرپرست مشر سید مسعود اندرابی نن د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لخوا د ملي امنیت د عمومي ریاست مشرتابه او کارکوونکو ته معرفي شو. د افغانستان او هند د کرکټ د ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک له مخې افغان لوبغاړي د هند په نویدا ښار کې له یو سپورتي کمپلیکس څخه د کورني میدان په توګه کار اخلي. د سوریه د حکومت اکثر او مخالفو ډلو منلې ده چې په دې هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره به له حکومت سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې دا دوه ورځنۍ خبرې د راتلونکي میاشتې په لومړیو کې په سعودي عربستان کې وشي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په نیت کې نه لري چې د عراق له شماله خپل پوځیان وباسي. اردوغان پرون خبریالانو ته په څرګندونو کې ټینګار وکړ چې عراق ته استول شوي پوځیان محارب نه دي. او د امریکا پاوځ وایي د هوایي ټاپو سواحلو ته نږدې د دافع هوا هغه توغندی ازمویلی چې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو د دفاع لپاره ډیزاین شوی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو ول ازادي راډیو اوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په دې خبرونه کې نور مسایل څېړو. ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره وګوري. د تر دې مخکې د پاکستان له لوی درستیز راحل شریف سره هم کتلی دي. تفصیل د ملالی بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون کابل ته ورسید. ټاکل شوی ده دی نن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا له هغه وروسته چې د په اسلام آباد کې روانه اونۍ په آسیا زړه کانفرانس کې برخه واخیسته. تر دې مخکې پرون ماښام ښاغلی انټونی بلینکن د پاکستان د پوځ له مشر راحیل شریف سره هم کتلی. د دوی د خبرو تمرکز په افغانستان کې د سولې پر موافقه و. په دې کتنه کې دواړو لورو په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې په خاطر د سولې بهیر پر پیلولو موافقه کړې ده. د دوی په وینا په افغانستان کې سوله د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د اعلامیې له مخې په دغه کتنه کې د پاکستان لپاره د امریکا نوی سفیر ډیوډ هیل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن هم شامل وو. د دوی ترمنځ دا غونډه دوې ورځې وروسته له هغه سوې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په سیمه کې د سولې په اړه د آسیا زړه کانفرنس وسو. په همدې حال کې پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر وړاندې د اقداماتو ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا ژمنه د چهارشنبه په ورځ د آسیا زړه کانفرنس په وروستۍ ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې وکړه. د پاکستان پوځ ژمنه کړې چې له خپلو ټولو امکاناتو څخه په استفاده به د هغو طالبانو او افراطي ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې نه غواړي زموږ سره مذاکره وکړي. د راپورونو له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه به دوې اونۍ وروسته پیل سي، خو د دې بهیر د پیل نیټه لا تر اوسه نه ده معلومه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د دې خبرونه پاتې برخه جوړوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی څو د انځورګرۍ مینوال پرې ډیجیټلي رسامي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغۍ درمل له لویانو سره مرسته کوي چې تر یو سلو شل کلنۍ پورې ښه ژوندي پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساينس پوهانو ته اجازه ورکړه چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچېرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، او یا کلن انسان به د یو 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پریښودل کیږي زیاتوي. بلجیمی څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجي ژر زاړه نه شول، بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو، یو ځل بیا مو زه فریبا ظاهر په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. د روغتیا په هیله مو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته ورځو. دا اونۍ او هم په تیرو اونیو کې موږ تر ډیره د هغو ځوانانو ټلیفوني تماسونه اخیستي چې د بیلابیلو ولایتونو څخه د بیکاری په اړه خپل شکایتونه راستولي دي او له حکومتي مسؤلینو څخه غوښتي چې دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي. نو ازادي راډیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دې اړه خبرې کړي او د مسؤلینو څرګندونې ترته لرو. مخکې تر دې چې د دغه وزارت څرګندونې او د کارموندنې لپاره د هغوی کاري پروګرام وورو، راځي د بیلګې په ډول د څو هغو اوریدونکو ژغونه وورو چې د همدې ستونزې څخه سرچ ټکوي.
سلام علیکم د کندهار نجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره بیکاري ده، خلک ډېر ځوانان بیکار دي. دا ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. دا ډېره بیکاري ده، خلک ډېر تل چې خارج ته ځي.
سلام علیکم، زه شمس الدین د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د اشرف خانی و د ډاکټر عبدالله څخه دغه پیغام دی چې دغه دلته کاروبار بیخي ولاړ دی. زما دا غوښتنه د لور چارواکو څخه ده چې کاروبار دې ایله کړي. وسلام.
سلام علیکم، مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. مونږ د پاکستان نه راستوړي دي ماچر یو، او د غلې درک نه لګي. اشرف غنی نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي. ول لوګر ولایت کې نه کاروبار شته د چې په کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غنی ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو.
ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د کندهار سسته سر ټلیفون په لیکه وسلی. بیکاري زیاتې دي، خلک بیکاره دي. دوی په پیاده رو خلک نه فرزي چې خواري زندګي وکاږي. انتری ګزی څوک نه فرزي. نو حکومت خداسې نه کړي. حکومت ته عوام به دوست کوي. بس بیا ستا دوستي که از سړی کوي. ته خلک زیرې او غریبۍ دي، کارونه ټپ ولاړ دي، کارونه نشته دی، خلک زیرې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فارکی دے کندار ولایت سخا دا پیغام پیرزما دے نور چارواک اشرف خانی او ڈاکٹر عبداللہ تزنا دا خواہش دی چھ کاروبار بھی خطا پلا دی ور در دبلا دے نور بار بار مملکت چوتے چھ کارون الہکی ضرور دا دی خدا دی چھ پکر کی چھ نشیت نشیان چھ چھ کھلایو کی خدای وی کی چې نیک کارونه سره سم سی. او ډاکټر عبدالله واشقونی څنګه زما دا پیغام دی چې دا د کلینیک کاروبار سره لکه. و سلام. ازادي رادیو سلام علیکم.
السلام علیکم. ګلې الفا د کندهار څخه تاسو زحمت کو خدای وی کی چې ازادي رادیو ټول کارتون کې به جوړ ورو. زما پیغام دی تقریبا د اشرف غنی چې نستلی دی په افغانستان کې کارونه ډېر پاتې دي. کارونه نشته، بیکاریان دي، امنیت نشته. منځ د لوړپورو چارواکو سره هیله کوم چې افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی به پردي ملکو ته نه ځي، په خپل هېواد کې به کار کوي. حتی که د روزمزور څخه پیدا کړي هم افغانان به ډېر خوشحاله وي. وسلام.
بیکاری د ورورک محمد غنی له کندهار ولایت نه مې اړیکه نیولې. د ورورک ډېر جنګونه دي، ورک امنیت شي نه څه چې د امنیت کې باید کوشش دا چې امنیت هم چې او بیکاري دی. یو خواري نه څه ورور درګر د خلک ایران ته مخه نیولې ده. ایران ته
د جنګ په دارین د روزګان د تکراوت ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام ږدمه. موږ د افغانستان د ولسمشر څخه دا هیله لرو چې دوی غواړي په کابل کې داسې کمپین وکړي چې د اروپا څخه او د ایران او نور مملکتو څخه د افغان ځوانانو مخه ونیسي. که دوی چېرې غواړي چې د نور مملکتو ته افغان ځوانان لاړ نه شي، د افغانستان ځوانان نور ستلي نه شي، یعنې نور مملکتو ته نه شي لاړ، دوی به هېڅ په افغانستان کې د افغان ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، یعنې کار ورته ولټوي. او چې اوس دا نن ورځ کوزیه دي او ورورونه دي، د شل لاکه او لس لاکه روپۍ دي. کله چې موږ په هېواد کښې دا غم یو غټه ستونزه ده چې ښځې ولور شلو لکو لس لکو روپیو ته لېږ شوي دي. نو د دې ګټنو دپاره به دوی حتما نور بهرني هېواد وته دي. یعنې په افغانستان کښې کار نشته، بس د خدای په امان شه، وخت ولري.
دوستانو، ستاسو شکایتونه مو واورېدل، او دغه ډول ځینو نور اورېدونکو هم پر ورته ستونزې موږ ته ګیلې راستولې دي. خو د ژمنې سره سم به د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحي سره زموږ د همکار قسیم سولمال مرکه در واورو چې زیری ورکوي د کارموندنې د ملي پروګرام په عملي کېدو سره به په افغانستان کې لسګونه زره کسانو ته د کار زمینې برابرې سي. نور به له ده واورو.
ما فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان.
ز فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي. ورسته شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د بشري قواو 40% یې وزګار دي. زمینن 15% یې سم دند نه لري. ورکار په دې معنی چې کله یو کس کاري امنیت ولري، دې ته مونږ سم دند وایو. ل دې اړخه د یو اساسي ستونزه ده. خوښینه سره یو وضعیت دی چې مونږ یې منو.
فعلا یک حقیقت است که ما ورمه پذیریم.
دغه 40% بیکاره او 15% کمکار چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره کسان شامل دي؟
شامل کټګوري های مختلف میشن.
په دې کې بیلابلې کټګوري شاملېږي. تجربه ښیي هغه کسان چې د یو ځانګړي تخصص څخه برخمن وي، هغوی کار لري. معمولا هغه کسان چې په یو ځانګړي برخه کې تخصص ونه لري، دوی له بیکاری او یا کمکاری سره مخامخ کیږي. او دا نه باید هیر کړو چې د افغانستان زیاته برخه وګړي بې سواده دي.
کدا شمیرې لاتیر دوه یا درو کلونو سره پرتل کو، د بیکارانو په شمیر کې زیاتوالی شو که په مغه بخوانی حالت پاتې دي؟
ارقام را که ما خدمت شما ارائه کردم 24% ای ارقام است که در
کومی شمیری چی ما یاد کړی د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ راټول شوی دی. د بیکاری په لوړیدو کې ځینې فاکتورونه شامل دي. هیردنی وی چې تیر دوه کاله مونږ سیاسي بی‌ثباتی لرلې، امنیتی مشکلات وو، د نړیوالو ځواکونو وتل په یو ډول پر مارکیټ اغیز کړی دی، او زرګونه تړونونه چې خلکو ته کارونه پیدا کول، دا ټول مونږ له لاسه ورکړي. دا ټول عوامل یو ځای شوي او د بیکاری کچه یې لوړه کړې ده.
میزان بیکاری را بلند بردن.
نو فکر کوید حل لاره څه ده؟ د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړئ، سو کوم اوږدمهاله یا لنډمهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لرئ سو دا ستونزه حل سي؟
در قسمت دلایل بیکاری ما میخوایم که دو مسله را اشاره بکنم، بعدن به جواب.
د بیکاری په برخه کې زه غواړم دوه لاملونو ته لومړی اشاره وکړم، بیا تاسو پوښتنه ځوابوم. د سیاسي بی‌ثباتۍ، امنیتي او اقتصادي ستونزو ترڅنګ یو بل مسله د موضوع ظاهري بڼه ده. د یو شمېر کسانو په ځانګړي توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده. زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده. همدا اوس مونږ ګورو په هغو هیوادونو کې چې امنیت یې برابر دی، د بیکارۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دا د ټولې نړۍ لپاره یوه ستونزه ده، خو افغانستان په تیر یو یا دوو کلونو کې ورسره زیات مخامخ وو. دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. په دې برخه کې چې مونږ څه کولی شو، تاسو به په جریان کې یاست چې یوه میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو. دا پروګرام په بېلابېلو برخو کې لکه د کرنې، دغه راز پلری پروتوسیمو او یو اندازه هم په خارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده. دا پروګرام کولی شي په ځانګړي توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي. د وزارت په کچه مونږ د 2018 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د 26 حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو. دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. کله چې د 6 یا 9 میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي، نو د کار په مارکیټ کې به ځان ته کار پیدا کړي. زمونږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجی هیوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي. هلته مونږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشل وینو. خبرې روانې دي. سعودي عربستان، کویت، قطر او متحده عرب امارات په لومړي پړاو کې زمونږ هدف دي. بهرني هیوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري. دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي. مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کیږي، لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي. په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه و. پر دې باندې شدیدن کار کیږي چې دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي چې لږ تر لږه د خلیجی هیوادونو لپاره د منلو وړ وي.
تاسو په جریان کې اوسئ چې څه موده مخکې ستاسو د وزارت مخې ته مظاهره وسوې او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کار موندنې لپاره جدي کار نه کیږي. تاسو دغو کسانو ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کیږي او دلته پاتې دي، څه ډاډ ورکوئ چې لږ تر لږه د دوی د یوې برخې لپاره کاري زمینه برابره شي؟
ببینین، بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است.
د کار جوړونې بحث ډیر ستونزمند دی. د یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي، نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډیر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي. دا په خپله کاري زمینه برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد سترو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان دې ته رابولم چې یوه اندازه حوصله ولرې. لري او هیله من يم چې موږ پراتلونکو کې وکړای شو د بیکاری ستونزې په تدریجي توګه حل کړو.
یو
اندیښنه چې ځوانان لري هغه هیواد ته د هغو کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کېږي. دا به له مخکنیو وزګارو کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندیښنې وړ خبره ده؟
خب ای بستگی به این داره که با کدام حجم ای افراد دوباره به کشور وارد میشن.
دا په دې پورې اړه لري چې دا کسان به یو شمیر بیرته هیواد ته راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په استازیتوب کې خبرې وکړم، لږ تر لږه د حرفوي زده کړو له لارې موږ ځوانانو ته د جذب زمینه مساعده وو. خو زه ډاډه یم چې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي څو ورته رسیدګي وشي. تر کومه چې زه خبر یم، د اوس لپاره د کډوالو چارو وزارت ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحی مرکه وه. بیا هم هیله من یو چې زموږ د دوستانو پوښتنې ځواب سوي وي او د حکومت دغو ژمنو د عمل کېدو سره یې ستونزې حل سي. اوس د نورو دوستانو ته چې پر نورو بېلابېل مسایلو یې موږ ته پیغامونه راستولي دي.
زما من مرزا د زلابل ولایت د شاجود ولسوالۍ د شباد منطقې اوسېدونکی یم. د ټولو لوړ مقامات سمې دا هیله ده چې دغه غاصبینو چې د همدکې لاندې کړي دي او خلکو کورونه پر جوړ کړي دي، دا کورونه دي حکومت نړوي نه، بلکې دا کورونه د کلي دي په حکومت په جیبو کې نیواشي. حکومت چې ده حکومت چې نړولی وساسي او جوړولی یې نشي، یو ور نشي جوړولی او دی نړوي وسا. د کندهار عمومي ګمرک کې ټول چې تباه کړی دی، پر دابل مخله لولې د تروس پورې یوه خونه نه ده چې جوړه کړې. زما هیله دا ده د حکومت مقامات یې په نړېدو غوښتلي دي، په جوړېدو یې وروسته پاتې پاتې دي. نو دغه جوړ کړي نه نړۍ ترې وخت دي پرېږدي چې دوی دا نورې مخالجې ورسره جوړ کړي، بیا هغې نړۍ کې پېژو. سلام
سلام علیکم. په زابل کښې بار سستا بېخي د ملدیو مشکلاتو سره مخامخ یو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو پیغام ستاون کے ماشن سے پیغام پر اردم مرد علمن پا ولایت کی او دا پمبو پا پریکا لرو. دا پا پریکا دی مرد دا حکومت جوڑ کی، دا پا پریکا کی جوڑ کی، دا زمر دا پمبو کارون دیر پر مخ بانگی، دا زمر کستو کرواندہ چی دا دیر مش پمبا کرل اگر ابن یارزانن دی او چی دا وی کرو یو شی چی اول خودوی ارزان رانی سی دا وست چی دا علاجگان جور کری دی او بل مردسی پاپریکا لرو چی پر گرد افغانستان کی بودی مثال نستا. نو داغ پاپریکا دی مرد جوڑه کی چیز مرد یو شی پا پمبا وکرو دا خرس ره نلرو چی داغ وز یو رکم جوڑه کی یو سلماج اغا یو ترتیب برابر کی نور خود جوڑه دا خالی دی اخبال مامورین نتن خواهی پر اخلی درائی که نمال می که دا وز مرد پر چه خرس کو دا غیر را پراتی دا خدای پا امان و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحمن رحیمی هم د کندهار ولایت څخه د حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څرنګه چې د ملي وحدت دواړو مشرانو د کمپاینونو په وخت کې د فساد په وړاندې د مبارزې کلکې وعدې د ولس سره وکړې، خو هغومره اوس نه معلومیږي چې کوم فاسد په کوم ځای کې چیرې محاکمه شو. زما خواهش د ملي وحدت د دواړو مشرانو څخه همدا دی چې د فساد په وړاندې مبارزې د فساد د مخنیوي لپاره باید لومړی خپلې دارایي د فساد په وړاندې د مبارزې په وزارت کې ثبت کړي، او وروسته پر خپلو مامورینو او هغه لوړ رتبه چارواکو باندې ژر تر ژره فشار راوړي چې هغه هم خپله دارایي ثبت او راجستر کړي، او وروسته تر راجستر چې کله دوی دنده پرېږدي بیا د پرتله کې په مقایسوي ډول هغه څوک چې فساد او درغلي یې کړی وي باید هغه مجازات شي.
سلام علیکم. نور جلال آباد لاین او دریواری ما کم اول خو چې ترخند داخليږي درې پاتکه د سرحدي پولیسو دي، یو کې سل افغانۍ اخلي، بلکې 500 افغانۍ اخلي، بلکې 500 افغانۍ اخلي. بیا حال دی چې مثلا د ورڅ موټر درې بیا سرحدي نه دا نور پولیس سل روپۍ افغانۍ هغوی درنه اخلي. ورور موږ ډېر بازار کې اوس زما د موټر نه پلیټ دا ده زما او واته موټر نور چې ولاړ دي د ټولو نه سرحدي پولیسان راغلي دي او پولیسونه یې وړي دي کمیساری ته.
ورور اغول دمن هم دی خپل چې یاد سما دمن د جوړ کړی چې موږ چې ودرې ګو یاد دې دې غرو مخاوري چې موږ دې آزاد کړو ورور اغول چې باندې موږ دې دا زر ته زر دې غمو کې د غاهر اثر جلد وتی یار واته کال ولا کال کې یو تبدیلی کې نه دا ټول واڅ صدر خپل خلک دې موږ دې آزاد کړي جنا والسلام
وعلیکم السلام ورور راستا سو پیغام خپور کړ او په همدې سره د خبرونه وختم پوره سو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم یو یادونه کوم چې دغه خبرونه یا د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې تاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تاسو د نورو تماسونو په هیله یو تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.